ژورنالیستانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف لمخې مرسته وکړي. د روان 1999 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اژان د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي معینیت لخوا جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې په فرهنګي معینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي او دغه شان داسې سیمه او ځای دی د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي او په ځینو سیمو کې تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال ذبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
قدر منو اوریدن کو په تازگی سره د خاغلی احساس څلور کتابونه چاپ شوی چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نام لاندې یو کتاب دی، بل زما پښتنې دی چې ادبي مرکې دی، دویم کتاب هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده، او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکیچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له خاغلی احساس سره خبرو ته راغلی یو په سر کې احساس دارته وایي چې څنګه سبب شولا دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړی.
لتیرو څو کلونو د زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کمی مجلې چې موږ چاپولې هغه ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدله او په هغه باندې لیکلو اړتیا وه، ویبپاڼو ته او ورځپاڼو ته، نو دا هماغه لیکنې وي، بېلابېلې پرتې وي، ملګري دې خیر ویسي. په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده، د دوی وغوښتل چې زما وروستني کتابونه چاپ کړي، نو بیا د هغوی په وړاندیز دغه څلور کتابونه مور ولېږل او کور یې ودان چې چاپ یې کړ.
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه که خبرې وکړو، تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته رسې لږ څه نږدې دي، فکر کوم مرکو ته ځانګړې شوي دي. په دې اړه چې څنګه زه سبب شوه چې تاسو خپل مرکې بېرته راژوندۍ کړې او د کتاب په بڼه یې خلکو ته وړاندې کړې.
دغه کتاب تقریبا دواړه، یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دي، زما پښتنې سیاسي مرکه او بل هم د زما پښتنې ادبي مرکه. دغه دواړو کتابونو کې تقریبا په د سیاسي مرکو کې د هواد لبیلابېلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لبیلابېلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکې شوې دي، او دغه مرکه ډیرې د پسرلی مجلې او د پاره شوې وي په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله، او ورسره په څنګ کې زما پښتنې ادبي مرکه دانو د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیری مرکه امدغه د دې کې د شپون صاحب سره، د کاروان صاحب سره، غزنفر صاحب سره، سمیم صاحب دی، ډاکټر اکبر اکبر دی، یو دوه درې هنري مرکه هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوې دي. نو دغه مرکه هم زموږ له شماله د خبرېدونکو پرخې مجلې د پاره له تیرو لسو کلونو په اوږدو کې ما کړې وې، نو په اخر کې ومې غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ترې ګټه واخلي.
پساس عبدالله، ما سره یو بل کتاب دی، شمال او شمال پښتانه، په دې کې کومه مقاله په ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی چې له دې ډیر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتنو په اړه دا کتاب چاپ کړی؟
بالکل، دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د دې نور غونډې ده. دغه مقاله تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د 1988 کې دا ورستۍ مقاله به يم دغه 1990 کال کې وي. که زه وایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت، سیاسي حالت، فرهنګي حالت، د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی. دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوی دي، ځنې د ویبپاڼو د پاره شوی، ځنې د ورځپاڼو د پاره د کالمونو په توګه چې هغوی غوښتنه کړې ده وخت نا وخت ورته لیکل شوی دي. نو په یو ضرورت مې په دې هم حس کړ چې له شماله په ځانګړې توګه په پښتو ژبه د ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال میشتي وي او دلته اوسېدلي وي موږ کم لرو. نو ما لږ زړه وکړه چې دغه شروع وکړو. ځینې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته، هغوی هم خپل لیکلې مقالې چې بیلابیل دي او هغه ارزښت لري، یو ډول تاریخي ارزښت لري، د دغې سیمې د حالاتو سره تړاو لري، دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسېږي.
اصلي موضوع چې تاسو ډېر پرې راڅرخېدلی په دې کتاب کې کوم اړخ دی د پښتنو په شمال کې؟
ډېر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکي باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړې توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور ویښتابه ته یو ضرورت لرو، او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي د ځوانانو لاره. موږ باید په خپل ژوند باندې لسره خپل ژوند ته یو نوې تعریف وټاکو او لدې لاره وړاندې لاړ شو. ډیری مقالې د شمال مشته پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیرې شوې دي. مثال د خبرې زی او بیل غوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیره اشاره دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي، خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته د شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي. دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده، د حل لارې تر یو ځایه پورې ښودل شوې دي چې ولې علت چې شی دی، زموږ مجبوریتونه چې شی دي، زموږ پر وړاندې خنډونه چې شی دي، او کومې لارې دي چې موږ باید په هغه سیاسي لارو باندې حرکت وکړو ترڅو دغه تشړک کو. دا بحث نه شته.
احساس په افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ دا کتاب صدا سي فکر کوم چې ډېر پراخ لیکل شوی دی، یوازې شمال ته ځانګړی نه دی، او شاید مواد هم د غنور کتابونو په شان نه وي، پدې کې شاید لیکنه تازه وي، خو ډېرې پدې کتاب کې کوم مسایل
څرګندې دي. دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص، په شمال پاړه پکې په هیڅ نشته، په ټول د ټول افغانستان د روان سیاست په اړه پکې بحث دی. دا هم بیلابیل مقالې دي، او په دې مقالو کې لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ، په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیر لسیزه کې د افغانستان کورنۍ سیاست ته پکې بیلابیل مقالو کې کتنه شوې ده. د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې، هغه د سیمې کمی اړیکه چې دی، مثال موږ له گاونډوي هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو، له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو، کم کم وخت کې موږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامي یرغلونه کړي او څه ډول کړي، ولې کړي دي، ورسره ځینې اشارې پکې منځنۍ آسیا ته شوي دي، داغو هیوادونو ته شوي دي، داغو هیوادونو تاثیر د افغانستان پر روانو حالاتو باندې چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري، او د دغه دلچسپي ریښه یا تار ولې منځنۍ آسیا که په اقتصادي لحاظ باندې راوځي.
احساس مرکه اوږده نه شي او د خبرونې وخت هم کم دی. یو پوښتنه دا مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پستاسو شیری ټولګې نه دي چاپ شوي، په خام ډېرې شیری ټولګې چاپېدلې، او داسې ویل کیږي یا داسې هم تر سترګو کیږي چې تاسو دا شیر څخه یو څه فاصله نیولې، ولې دلیل یې په څه کې دی؟
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړه نه شي چې کله سړی اوزګار وي نو شعر لیکي، چې اوزګار نه وي نو شعر نه لیکي. نه، زما د هغه په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده، له دغو څلورو کتابونو نه مخکې مې هم پنځه کتابونه چاپ شوي وو چې هغو کې یوه شعري ټولګه وه. اوس مې هم یو څلور پنځه کتابونه نور چاپ ته چمتو دي، او هغو کې یو کتاب شعري ټولګه دی، هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي. نو انشاءالله چې ډېر زر به هغه هم چاپ شي. هو دادا، په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کیږي، او ډېر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډېر بوخت یو، خو شعر شته، شعر سره علاقه لرم، او تر دې چې د عشق او د مینې تر حده پورې دا به روان وي.
بس تاسو په خبرونه کې موږ حضور څخه یو نړۍ مننه.
کور ودان، خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبار خیل ولې د نقل یو کرکټر برګې کاغې ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوې چې ځواب نه ورته لري. کاغې ته ورته کانه ښایي له ډېرو کسانو سره شوې وي، مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوې. نقل مو یو ځل بیا غور ته بولي او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډۍ ونه وهو.
Thank you. د هند خلکو یو حکایت. او ونه بو یو وخت یوه کاغۍ وه، او دې کاغۍ د یوې هسکې ونې په سر باندې ځاله لرله. دا په دې نه وه خبره چې د ونې په بیخ کې یوه سوړه ده، او په دې سوړه کې منګری مار اوسید. نو په ځاله کې هګۍ واچولې. یوه ورځ چې کاغۍ وتلې وه، منګول یې ځالې ته ور وخوت، او د هګیو په خوړلو یې شروع وکړه. او چې وروسته یې هګۍ یې خوړله، کاغۍ راورسېده. کاغۍ چې ولیدل چې ټولې هګۍ یې منګور ختمې کړې دي، نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ. ویې ویل: صاحبه، زه ډېره خفه شوم چې تاسې مې وږي د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسې اوس خپلې سوړې ته ستانه شئ، ځاله را پرېږدئ. زما درسره وعده ده چې هره ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسې ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. ده چې کاغۍ او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل، د کاغۍ خبره یې بهبېسه وبلله. ورته ویې ویل: چټي چټي مه غږېږه، ټوله ورځ په چټلیو کې ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوې. ما ته چې پاک تازه خواړه را رسېږي، په هغو ناولو خوړو ولې ژبه کېږدم چې تا په مخو کې نیولې او را وړې وي؟ کاغۍ د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې. هېڅ یې ونه ویل، خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ، او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکې د کور باغ له پاسه تاوېده، او لاندې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانستې کړکۍ وردننه شوه، او د هغې یو طلایي بنګړی چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی و په مخوکه کې ونیول، او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه، او نوکر چې له پښو چټک و په کاغۍ پسې آن د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده، لاندې یې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي، نو بنګړۍ یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله ځالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړې ته لاس ور اوږد کړ، او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بی هوش شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو، په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری مړ ومن. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې، او ملکې ته په فریاد ورغلل. ویې ویل: منګور زموږ ملګری وژلی، او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړې ته لاس اوږد کړی و. ملکې وویل: موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه، او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه ده په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو، او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بېوسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده. منګری مار وبښل شو، او مړی یې د ملکې د ماڼۍ پر دیوال باندې راوځړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوته چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساساوه، او د ځان په باره کې لدې تصوره خوند اخیستل چې ډیره تکړه چلباسه ده.